دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. ز شاین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نارا پورنو تفسیر لرو. زمونږه کلتوري خبرونه هم اوریدې شي. خړمبی انیس اجمل تورزو چې د دې وخت خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان ویلی دی افغان حکومت دی داغو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي چې د باچا خان یونیورسټي په برید کې ښکیل وو. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلی مشران وایي د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټی کې د اسرایلو له لوري د یهودانو د میشتو ځایونو د غصبولو چارې غندلې دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان پوهنتون د برید لپاره د افغانستان په خاورې کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللی او ورسره یې خپلې اندېښنې شریکې کړې چې د باچا خان په پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي له افغان ډیپلوماټ غوښتل شوي چې افغان حکومت دی داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکیل وو. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په چارسده کې د باچا خان په پوهنتون په برید کې یوویشت تنه ووژل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړی او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی. د یو مخصوص ګروپ یا د څو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زموږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنګ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغې خلاف کاروایي وکړي. بیا زموږ د ټولو ذمہواري جوړیږي چې د هغې مخنیوي وکړي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په باچا خان پوهنتون برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي حمله وه. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلی مشران وایي ځینې خلک د اوتمانسي وزیرو او د وړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تېره ورځ په بنو کې د اوتمانسي قبیلی مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پرین مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسم قسم په مشکلات باندې لګیا وی خو همیش کوشش دا غدا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې دا همیش بچون د غس په خیمه پروت دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دا غدا چې زبان مې یو شی خلم یو شی ان شاء الله چې همیش په بچو خپل بچونه ورخ میږي ان شاء الله.
په یاد جرګه کې مشران پر دې سلا شوې دي چې د راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه به د ټولو وزیرو دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکلو لپاره راغونډیږي. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز د دغو عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مرکزونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو اندېښنې ښودلې دي چې په ځینو ولسوالو کې به د نامنیو له کبله څه باندې 24,000 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې شي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیاله مقدسه میراج پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 3,600 ماشومان د پولیو واکسین اوسنۍ دورې ته په پام کې نیول شوي. ډاکټره میراج زیاتوي د ننګرهار په دهبالا، اچین، لالپوری او نازیانو لسوالو کې د نامنیو لکبله د 24,200 ماشومان نو واکسین شاته پاتې کیږي. د هرات امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې په تیر شاوخه یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کمی راغلی دی. د هرات امنیه کمانډان عبدالمجید روزی پر مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو یولسو میاشتو کې د ترهګرۍ په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو کې څه باندې 260 تنه نیولي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 168 هیوادونو کې په ولسي ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلۍ شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې تر ټولو کمې درغلۍ رپورټونه راغلي وو. سومالی او شمالي کوریا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. اور اس سے خبردار چې د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرایلو لوري د يهودانو د مشت ځایونو د غسولو چارې غندلی او د اسرایل د کارې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دي. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو مشتو ځایونو د جوړېدو چارې ودرولو ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نشترګون د صوبې مشر او پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغې خلاف کاروایي وکړي.
او چارواکي وایي قبایلي سیمو کې وران کړل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو امري د هغې استیمیټ لګېدلې دی.
د سیمې اونلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. زمګړومبی راپور ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارد دی افیر یا نظم الامور ورغوښتي او پر باچا خان برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته خپله اندېښنه خودره ده. په دغه اړه تفصیل د زبی شفق پر راپور کې و.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتی او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت ساجدي افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو دا برید له افغانستانه اداره کوه او دغه هیواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پانا هم دراس کاږي. د افغانستان د سفارت د ناظم الامور له لارې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګولو ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تېره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوسنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغه پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبه پر ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
د زبیش فقر اپور مورد اوریدونکو، د پیښور په سکول د برید وروستو د پاکستان حکومت او پوځ د نیشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرۍ پر ضد یو کړنلاره جوړه کړې وه او وخت په وخت یې دا ادعا کړې وه چې دغه پلان د لاندې په عملیاتو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. خو تېره اونۍ په باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې یوې وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان په موجودګۍ سربیره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویه حمله کې بریالی شوه؟ په دغه اړه د پامیر ساحل راپور.
تېره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې یو ویشت کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې پړه له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغې خبرې غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه، نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب عزب په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارډ پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې یې تر لرې لرې تللې دي.
غلطي زموږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوسولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې او ریښې چې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال پاکستان سره سمه مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځي او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمهوار نه شي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسې یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې حسابیې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخواني حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلي وي نو هماغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه، چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې د ازادۍ د ستر مبارز باچا خان او د عوامي نشتلګون د رهبر خان عبدالولي خان تلین ونمانځل شو چې پکې د عوامي نشتلګون د صوبې او مرکزی مشرانو په ګډون نورو ګڼو خلکو برخه واغسته. غونډې ته د وینا په وخت د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې باید حکومت د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان عملیاتو کې. تفصیلی د زلان یوسفزی په راپور کې و.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع د عوامي نشتلګون صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چار صده کې په یوه غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردي تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختمیږي. انتها پسندي تش د انتها پسندو په ختمولو باندې نه ختمیږي. اغه سوچ له بشکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کوم سوچ په وجه باندې دهشتګردي او انتها پسندي چې کوم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ نه مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوه چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوه نه چې پکې نه وي، د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله، دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچه باندې یوې متفقې منصوبې ته اړتیا ده، که هغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وي یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست له به پرې په ګډه کار کول پکار وي.
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمېدی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمېدلی. زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنګ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندي ده د ریاست پاکستان ځمواري دا جوړیږي چې د هغې خلاف کاروي وکړي.
د خدایي خدمتګار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د 90 کالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنورۍ په 6مه نیټه او د هغه زوی ولی خان د 90 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنورۍ په 16مه نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دونکو د فاټا سیکرټریټ چارواکي ادا کوي چې په قبایلي سیمو کې اورنټل شوي درې سوه سکولونه بیا جوړ کړي دي. په فاټا کې د تعلیم په برخه حکومت څه ګامونه اخلي، په دغه اړه باندې د سیمې خلک څه وایي، د انیسا اجمل په راپور کې.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فنډ کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړي دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان د هغه خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچ شي چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغې لنډ کې زه به تاسو ته دا ووایم چې اوس پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بېرته آباد شوي دي. نور چې څو هم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی او هغې دپاره چې زموږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغې دپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغې هم تقریبا د 100 نه زیات سکولونه زموږ سره هغې هم مرسته ده. هغې هم پکې تقریبا د 100 نه بر سکولونه چې دي هغه آباد شوي دي.
د قبایلي سیمې خیبر د استادانو د اتحادیې مشره شازیه شریف بیا وایي چې په باړه کې د امنیتي حالاتو سمېدو وروسته شاوخوا 80% د تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خرابه ده ډېری تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سه 30% چې کوم ایریا دا هغه سره دا لاین اوف دی سچویشن د سټریټ کال دی اند ال ان دی کنسرن ان کیس 6-7 ایئرز د فاستا ماړه کول اوسه دا نو انرولمنت کوم دی عامن سره دا کے جی 1 کے زیادہ دے باقی لوگ کلاس میں نہ دونوں میں بھی شروع سے ہیں دین 95% کتن جا ڈسپائٹ دی نو کہ مونگا ٹینشن نہ لگو دی پٹینشن کے
شازیہ شریف وائی وسلوالو چکم سکولینا ڈنکڑی وو پزیاترو کی دوی خیمے لگولی او ماشومانو ته پکې زدکړی ورکوي. شازیہ شریف زیاتوی پزیاترو سیمو کې استادانو رتنخاګانو ترکو نه ترلاسه کولو لوجه هم اکثر سکولونو ته ورتک پر خو دی. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکوونکي زار علی بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نور هم خرابېدای شي.
اور ڈیم اسکولوں اگر بمون سارا ڈیر خالا کا پاٹا آئی ڈی سی جی اگیلا فارم سے سسٹم حکومت نے ڈیولپ کرے اوپن دا آرٹیکل 25 اے چرے چاگا فنڈامنٹل یا بنیادی یا حق دے رہے معصوم تو پاگے بانے پا پاٹا کے اس قسمہ عمل درآمد نے کی اور جب وہ دیا رہے وطن قوم خاص کر پاٹا کا پارا یہ اوپر سبون نہ رہے اوپر خبر نہ رہا
که څه هم د فاټه سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو د شپږو سوو زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو د هغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورس
او سره د زل بیا د سیمې د امنیت چارو ته افغان لسمشر کې طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خای نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکاره کوي. دا تضاد ولې دی؟ آیا د یوې ډلې سره سوله کافی ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شامل شي؟ په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي؟ د نجیب عامر پر راپور کې
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي خو حالات اوس هم ښه نه دي. افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي. د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وایي د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دي پکار ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونه شي حالات خرابولی شي. متی الله خروټه وایي بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا یې خپل مقاصد پټ وي. له ده مې وپوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي؟ ده وویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت او همدارنګه هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي. هغه پوهېږي چې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج لري هغوی رښتینې هلې سولې ته ونه کړي. د افغانستان د حکومت علاقمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه د جلوسوی علاقمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدونه زیات دي.
خو بل پلوه د افغانستان د ستونزې د هوارې لپاره هڅې هم روانې دي. د پګواش له غونډې وروسته اوس د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د څلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي. کارپو احمد سیدی وایي افغان حکومت د څلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري.
مونږ وضعیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې یو زړی هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان افغانستان امریکا چین دی هغه باندې باورمند دی. په نورو مذاکراتو چې په قطر کې وشو یا ترکتو وشو هغه مواد یا فیصله شوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي، یعنې پکې علاقمندي نه لري په هغو خبرو.
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوي دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په ډېرو ډلو ویشل شوي یاست، په ورته شکل افغان حکومت هم افغان حکومت یو ګډ حکومت هغوی کې هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسان یې په ژبني لحاظ باندې طالبانو راتګ مخالف دي، بل شمېر کسان یې په مذهبي یا سنی او شیعه بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې دې په افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیخ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای دی چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټې سر معلوم شي.
د نجیب عامر راپور مورده د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دي او کیدی شي دا هڅې ګټورې تمام شي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د بارنو چارو وزیر دا مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره به د افغان حکومت سره په شریکه هڅې کوي. دغه د افغانستان د ولسی جرګې د دویم مرستیال خبرې وو.
ما په اند مونږ ته یوازینی مهمه غونډه هم د چا جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، مونږ غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یوه داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پوښتنه اوس ده چې آیا افغانستان د دغسې یو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې مونږ پخپله هم ولسي جرګې له رئیس جلال رسام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. مونږ ورته ویلي چې باید مونږ ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دواړه مجلسانو سره همدارسان د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد دوی خپله هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. انشاء الله تعالی مونږ پر امید یو د راتلونکي لپاره مونږ ښه وسیع برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبیني چې اوس افغان حکومت پیدا کړی ده، څومره تاسو دغه خوشبیني پر ځای بولئ؟
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلحې او د تفاهم له لارې نه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درک کړې ده، وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غونډې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونډې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د مونږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د په اند پاکستان به دومره زورور وي چې فرصت وي له لاسه ورکړي، ځکه نا امني یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته نا امني ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې کې دونکو د انیس اجمل مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مهمو چارو باندې را سره یو شمیر راپورونه هم شته. لومبي د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید لپاره د افغانستان په خاورې کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په نن خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللی و او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون په برید کې ښکېل وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبرې پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلي مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نه شي. دا خبره تېر ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلي مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسله وال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیره شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کمې راغلې دي. د هرات امنیه کمانډان عبدالمجید روزي پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو 11 میاشتو کې ترهګرۍ په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو سره باندې 268 تنه نیولې دي. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته اسلام آباد نه سراج ظهیر د قومي مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې لیکي خیبر پختونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د 50% زیاتې برخې غوښتنه کړې ده. دې لړکی د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارد کې ځند یوې صوبې په ګټه کې هم نه دی او دا چې د بجلی د رایلټۍ په مت کې 1,40,000 روپۍ وفاق له صوبه خیبر پختونخوا ته ورکول دي. د ادارې په وینا چې د ان اف سی ایوارد حقیقت کې د وفاق لخوا صوبو ته معاشي ګټې ورکول دي خو اکثر وخت کې په دې کې بے انصافی شوی دا او دا د زړخ کار شوی هم دا. ادارې وړاندې لیکي دا وخت مل په حالات جنگ کې دی نو په کار د چې په قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د صوبو کومه برخه جوړیږي چې هغه وفاقي حکومت زر تر زره ورکړي ځکه چې هم د دې پیسو په وجه د صوبې د ولس ژوند ښه کېدای شي او صوبې په معاشي توګه ترقی هم کولای شي. نو په کار د چې وفاقي حکومت نور لزنډ کار وانخلي او صوبو ته د خپل حقونو ورکولو سره سره خیبر پختونخوا ته زیاته برخه ورکړي ځکه چې دا صوبه د ترخګرۍ نه زپلې شوی صوبه ده. بلپلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د باچاهان پوهنتون انتظامی د کومو 12 حفاظتي اقداماتو غوښتنه کړې ده د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل پوهنتون د حملې په ضد کې راغلی خو افسوس که دا احساس انتظامی ته د حملې نه مخکې شوی وي نو دومره بده پیښه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت نه کار وانغستې شو نو ډیر سیزونه به مخې ته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون د پاره د دومره لری ځای انتخاب په خپل یو سوال دی خو دا به وخت ثابتوي چې د باچاهان پوهنتون حملې کې د چا چا غلطۍ او کوتاهۍ شاملې دي. ادریا اخري کې لیکي کې د 400 پوهنتون 12 غوښتنې ومنلې شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغوی ته انکار کوي ځکه چې دې کې ځینې داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغې پوره کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمي ادارو حفاظت پکار دی او دې کې څه کمی راوستل نه دي پکار خو باید چې داسې کار ونه شي چې سبا هغه کار د نورو دپاره کېدل ممکن نه وي.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼې یو لیکنه کې ویلي دي چې پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان که څه هم تر دې دمه ښې نتیجې ورکړې خو په هغه هېواد کې د وسلوالو په بشپړه توګه لمنځ وړلو کار خای وخت نسی. بلخوا د بی بی سی په لیکنه کې راغلی اسلامي دولت وستور ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکنه وايي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر کامی اکشن پلان لاندې جګړې ښه نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګر بریدونو پیښې کمې شوي او وسلوال پر تیښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د نامنای په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې په نښه کول پیل کړي دي او دا چې د وسلوالو په بشپړه توګه د لمنځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي، ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یوه نیمه پیښه مخته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي که داسې ونه شي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې یوه لیکنه وایي د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي هڅې کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونو ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کولی شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه د نورو وسلوالو ډلو برعکس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي اسلامي دولت وسلوالې ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځان ته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په لزګونه هغه کسانو ته پانسانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډېر کم وو. بلخوا د ایران چارواکو ویلي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کلونو کم وي. دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په 26مه په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دی چې دا هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمرې کې پرې د جرم ترسره کولو تور دی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د ترسره کولو په تور نیول شوي دي. یاد اداره وایي دغو کسانو یاد جرمونه هغه وخت کړي وو چې عمرونه یې د 13 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن میشته اداره د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي له دې وړاندې د 2005 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه اغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلې ده چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي ایرانی چارواکي د 13 کالونو نه د کم عمر تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملي کېدو وروسته له مغربي هیوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی و چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې یې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزا سزاګانې زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په قاچاق تورن وي.
ڈی پی خبر ایجنس د فرانس ولسمشر فرانس اولاند د هند سفر ته مقاله پاړه د هند سفر په اړه مقاله خبره کړې ده. ایجنس لیکي نوموړي د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د هند جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره د خصوصي میلمه په توګه په دغه غونډو کې ګډون وکړو. په دغه موقع ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د نهي پورس د هند جمهوریت ورځې منځلو پر مهال خصوصي میلمه و. ایجنس لیکي په دغه موقع په نوې دلی کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ایجنس لیکي د صدارتي ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت د فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجي او وزیر اعظم نریندر مودي سره یو ځای و.
اجانس لیکي مودي اولان ته د مشر میلما پتوګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دا راس ورسره د فرانس په سرخار پاریس کې د تیر کال د نومبر برید پاړه خواخوږي او همغږي وخایي. اجانس د دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کی چې په خار کې د ترګر په خود مخنیوي په خاطر خواښا دیر سره پولیس او د نیم پوزیس واک سرتیری ځای پر ځای کړل شوی و. اجانس کی دغه امنیتی تدابیر له هغه وروسته ونیول شو کله چې ان ڈی ٹی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ. اجانس وایي په هند کې په تیره یوه هفته کې له وسلوالې ډلې سره په تړاو څوارلس مشکوک کسان ونیول شو. د ګل پورس د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو له ګواښ نه ونه یریږي. نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نښه کولو ژمنه وکړه. فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترګري خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه. په هند کې د جنوري شپږویشتمه د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو. په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته.
دا مشال ریډیو دا
او سردن کورزو د یو راپور ته چې فارن پالیسی مجلې خبر کړی دی. په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې پاکستان وخت په وخت د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونو پورته کولو ژمنه کوي، خو دغه ډلې اوس هم په هیواد دننه چندې راټولوي او خلک جنگونو للیږي. د راپور مهم ټکی په دې راپور کې په راپور کې راغلی دی چې تر لسیزو هند په پاکستان د ترهګرو ډلو په خاص توګه د جیش محمد د مرستې تورونه پوری کړي دي، خو ولې پاکستان تل یا خود تورونه رد کړي دي او یا یې ورته هډوغوږ نه دیښي. خو دې ځله چې کله د هند په یوه هوایي اډا د وسلوالو په برید کې اووه هندي سرتیري ووژل شو، نو پاکستان د جیش محمد وسلوالې ډلې په دفترونو چاپي ووهلې. د ډلې مشر مسعود اظهر په کور نظر بند کړ او د هند سره په دغه اړه د پلټنو ژمنه هم وکړه، خو د مجلې په وینا د دې ګامونو په اړه بیا هم شک کېدی شي. داسې ښکاري چې د جیش محمد پر ضد د عملیاتو وجه دا ده چې پاکستان د هند سره خپلې سفارتي اړیکې نه خرابول غواړي. په حقیقت کې د جیش محمد په شان وسلوالې ډلې اوس هم خلک جنگونو للیږي، چندې راټولوي او د پولې هغه خوا خپل فعالیتونه کوي. په تیر وختونو کې که پاکستان د هند ضد ډلو پر ضد سکړي هم دي، نو څه پیاوړې نتیجې نه دي ورکړې. مجلل کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو نه کولو وجه پوز هم دی. د کال 1990 په لسیزه کې پوز د هغه وسلوالو ډلو مرسته کوله چې په کشمیر کې بریدونه کول. راپور مردوردونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د سندر وړاندې کوم.
جنا کو باندھے چونک ویت بار
تر سو پورے با اور پسے گرز پہ تھما انتظار خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکا وی پشمار وہ خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکا وی پشمار رے دیا گولا گولا رے دیا ببو جان ملا دیوڑو ما رے دیا گولا گولا رے دیا ببو جان ملا دیوڑو ما رے دیا گولا گولا رے دیا ببو جان ملا دیوڑو ما رے دیا گولا گولا رے دیا ببو جان ملا دیوڑو ما
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شئ.
اوریدونکو سرازو د اتمانزو جرګې په اړه یو راپور ته چې غونډه په بنو کې شوې ده او په دغه غونډه کې د اتمانزو جرګې مشرانو په ټولو قبیلو غږ کړی دی چې د سیمې د امن او پرمختیا لپاره د یو والی مظاهره وکړي او د اختلافاتو ښکار نشي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
جرګې مشرانو په خپلو خبرو کې وویل زنه قوتونه اتمانځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅې کوي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي، خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅې ناکامه کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لرې کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅې کوي. دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال ته وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ډی پی شوي دي، قسمه قسم په مشکلات باندې لګیا وي، خو همیش کوشش دغه ده چې انشاءالله وزیرستان به په یوه زبان وي، یوه به خبره وي، انشاءالله چې هره خبره چې وي چې منځای په یوه ځای وي، که په مارکیټ غږېږي، که په خوبره غږېږي، که په سیاسي لیول غږېږي، که په ایجنسي غږېږي، انشاءالله همیش دا امید کړی لري چې د همیش بچون د غس په خیمې شي پروته دي دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه ده چې زبان مې
پیرکل شاوای جرګې مشرانو کې په خپل منځ کې توڑ ښکاری، خو دوی به په هر صورت اتمانځای یعنی د وزیرو او دا وړو ټولې قبیلې په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره یې په یو ځای کول لازم هم دي.
سالویر میاشتې پنځه میاشتې شي چې زه خپل د جرګې نه میزون لشکي سایډ ته کړی ده، په وجه د دې چې اس میش دلته سړی تیب سره جوته وي، زنه مشرون پولیټیکلۍ وخستې دي، حکومت وخستې دي، زنه د کوم خال ته نن چې کوم ده په وزیري د وړي خبره روغله میډ ورته وایي چې وزیري د وړي پرېږدئ، خو توسه چې کوم ده اطمنځایي جوړه کړي لکه څرنګه د میش پلارۍ نیکې دغه اطمنځایي چلول یې کوشش دا ده چې میز اطمنځایي جوړه کړي چې میش دا ټوله جرګه یو شي د آی ڈی پیز او دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې هغه سه مشکلات وي چې مشکلات حل شي، په داسې حالات شي میش چې په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کی، د اتفاق چې میش سه پر جوړ نه وي، میش په دانا په میش وزیت مصیبت نه رسي.
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پیش کړل او د ټولو وزیرو او داوړو نه یو نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روانې میاشتې په لسمه نېټه یې بیا ټول اتمانځای را وبلل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردن کو سرزو کوټه دا چرته چې دی غیر سرکاري ادارې د سوری لاندې د غسیمې د ځوانانو د پاره دی یو ورکشاپ شو. په دغه ورکشاپ کې دوی ته د ادب او هنر پاړه باندې تربیت ورکړل شو. زموږ همکار خدای نور ناصر هم دغه ورکشاپ له ورغلی او موږ له راپور راکړي.
پروفیسر خلیل بابر د سیاد لخوا په یوه تربیتي ورکشاپ کې د کوټې نجونو او هلکانو ته د ادب د بیل بیل اړخونو په هکله معلومات ورکوي. په دغو پیغلو او ځوانانو کې نه یوازې د پښتو ویونکي دي بلکې د بیل بیل ژبو ویونکي ګډون لري او ټول هڅه کوي چې د خپلې ژبې له ادب سره سره د نورو په ادبي هلو ځلو هم خبر شي او هم هغه څه چې دوی په خپلو ژبو کې لیکل غواړي سم وکاږي. د دې ګډونوالو څخه یې څو نجونو خپلې لاسته راوړنې داسې راسره شریکې کړې.
ما په د درو روس کې ډېر شان مې زده کړل کوم چې کېدای شي ما په ژوند کې اول وار اورېدلي. دارنګه الفاظ بولو الفاظ نه و لکه سره ډېر وچ یو مضمون یو افسانه یو شعر د ګرد شان چې ولو ما په ګرد نیو شان ولو چې ما ګرد دلته زده کړو.
مینا برکت شاه ما دوې ورځې اول ورځ نه راغلم په هغه کې موږ د افسانې او ډرامې او ناول په دې شان کې فرق زده کړي او نن چې کوم د نظم کې چې کوم ریدم کافیه او دا شان زده کړي.
میرا نام شازیه خان ہے اور میرا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے.
نوم میں شازیه خان او تعلق میں د ہزارہ ول د ټولنې څخه دی. په دغه درې ورځو کې ما ذکرل چې څه ډول به خپل ځان ظاهروم چې په عام ژوند کې یو موږ د اظهار کولو په چل نه پوهیږو. او په همدې درې ورځو کې مې د دې اظهار ټولې برخې هغه کې د نظم په شکل کې وي د لنډې کیسې په شکل کې او یا هم د کالم په شکل کې وي زده کړې.
زموږ چې کوم د نورو ژبو ادب دی په هغه کې سره روان دي بلوسان په دې خبرې په پښتو ادب کې سره روان دي.
سلطان زخپیل د یادې موسسې ځای مشر دی. زخپیل وایي د صوبې په شاوخوا 500 بیل بیل زلو کې به د دې پروژې له لارې تر 450 زیات نجونو او هلکانو ته داسې تربیت ورکړي.
دا د دې صوبې په 500 زلو کې دي لکه لورلای کلاسفلا کوټه نوشکی او سیوی په دغه زلو کې دي. دلته به موږ الکان او ځوانان او نجونه په مختلفو کالجانو او تعلیمي ادارو کې د دواړو بروزو تقریبا 450 ځوانان به موږ د ادب تر تربیتي عمل راتېرو.
سلطان زخپیل زیاتوي د دې ترڅنګ به شاوخوا 45 نجونو او هلکانو ته د میوزیک زده کړې هم ورکوي چې په خبره یې 45 نجونو او هلکانو ته به د چغکې یا سروز 45 اغو ته به د رباب او 45 نورو ته به د ګیټار او کیبورډ زده کړې ورکول سي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د امن کرکټ په نوم باندې د لوبو سیالۍ وشوې. دغه سیالیو ته د پاکستان د ټی ټوینټي کرکټ ټیم کپتان شاهد خان افریدی هم ورغلی و. شاهد خان افریدی په دغه موقع د وینا پوخ ویلي دي چې په سیمه کې به یو روغتون او د ځوانانو دپاره د کرکټ سټیډیم جوړولو دپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په باړه اف سی لوب میدان کې د امن کرکټ ټورنمنټ پایلو به سرته ورسېده چې کوکی خیل کرکټ ټیم وګټله او آرمی کرکټ ټیم ته یې ماتې ورکړه. په دې موقع د پاکستان ټی ټوینټي کرکټ ټیم کپتان شاهد خان افریدی هم موجود و او په خپله وینا کې وویل
نن چې کومه د وریځه ده د وریځه یې ما دپاره ډېره زیاته خوشحالي وریځه ده ځکه چې ما خپلوان ټول خپل کورونه لور رسیدو اور دا آغا وریزا دے چھ کم وریزی مو دیر وقت نہ انتظار کولو چھ مخ پلوان دا علاقہ دا دوبارہ آباد شی انشاءاللہ یو انتاسو علاقے کے یو ہسپتال اور یو بل سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم اور کرکٹ اکیڈمی انشاءاللہ دا دے مو پلان دے انشاءاللہ چھ کم کورونا دے مونہ کی گی زب اخپلو خالکولا مو اخپلو خالکولا لازمی گو انشاءاللہ
دا کرکٹ دا غلو بیتا پا گن شمیر کی خلق راغلی بو او پا دے کسانو کی یو تن نواز پردی مشال ریڈیو تبویل
حکومت لدا وقتنا دا چھ دو دے کے ایجوکیشن لگ آم کی خالکولا دمون خالکولا دو دے کے گرانڈون نا جوڑ کے ہو لگا
او دا کوکی خیل کرکٹ ٹیم یو لبغاڑی ریاض اخپل احساسات صدا سے شریکڑل
دیر خوشحال یب دواسیما کی دوبارہ آمن بیا بحال شو دا خلق ټول راغون شوی مختلف زینو نه خلق راغلی د مختلف کومونو نه خلق راغون شوی غړ غړ خلق هم راغلی
په خیبر جنسای کې امنیتی ځواکونه او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړۍ په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
ل کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ دا خپرونه د شنبې په ورځ په اوکم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په اوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
مشال ریډیو دغه اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ په دغه ویب سایټ تاسو موږ ته خپل تجهیزونه او مشورې هم راکولی شئ د روانې ګړې د پای شبو تر رسیدلی او په دې کې تاسو د پاره یو خسته ستنه
شتا جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اخیار پوکھ سو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشو
مونگا کولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
منگی خوبا کڑے ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تا بل خدا یا قوارم
داستا تسم بشمار
منگا پیو بل باندے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیبے کمو خیجوے مونگا پجار دمینے مونگا پ
خدار دمینه مون محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینه تگی
مون شرابو نسکلو
مون بجل زلتیو ایو دردار دمینه ایو دردار دمینه ملنگانو پرنگ
دیلی ونیانو پرنگ
یوزے بلو بے کاؤ
دما شمانو پرنگ
زانگو یا بل پوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے